دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ واشنگتن استودیو ده زه خلیل خانم پام وکړئ د دې ساعت خبرونه ته سپین ماړی ویل دي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مسالې د شورا مشر عبدالله د جمهور رئیس بایدن سره د ملاقات لپاره واشنگتن ته راځي د سپین ماړی ویان دي جین ساکی وای چې ولسمشر بایدن به با د روانې جمعې په ورځ د جون په 15مه د جمهور رئیس اشرف غنی او عبدالله ته په سپین ماړی کې شرغلاس وای د سپین ماړی په اعلامیه کې چې پرون د یکشنبه پر ورځ خبر راغلی په داسې حال کې چې د افغانستان څخه امریکایي عسكر وځي د دغه مشرانو سفر به د افغانستان او امریکا ترمنځ دوامدار مشارکت څرګند کړي سپین ماړی وای امریکا به د افغانستان له حکومت سره ډیر دخیل وي او ژورې اړیکې ولري چې بیا د هیواد تراګرو د ډلو په ځای بدل نسی او امریکا ته ګواښ پیش نکړي په دغه اعلامیه کې هم دغه راز ویل شوی دی چې امریکا د سولې د روان بهیر کلکه ننګه کوي او ټولې افغاني ډلې هڅوي چې د جګړې ختمولو لپاره په مذاکراتو کې برخه واخلي سپین ماړی دا سیمال واشنگتن ته د ولسمشر غنی د راتګ خبر ورکوي چې په افغانستان کې جګړه زور اخستی د مئی په لومړۍ نیټه د غیواد څخه د امریکا او د ناټو عسكر وتل پیل شوی او په پام کې ده چې دا بهیر به د روان کال د سپتمبر په میاشت کې بشپړ شي اسرائیل د یک شنبه پر ورځ ویلي چې د غزه زراعتي تولیدات د محدودې کچې صادرولو اجازه ورکړي اسرائیل دا خبره په داسې حال کې کړي چې 13 میاشت د مصر په منځګړیتوب د حماس ډلې او اسرائیل ترمنځ د اوربند ټنګش سره د دواړو لورو ترمنځ یو لسرزنی سخت جګړه پایته ورسیده د غزه تړنګ چې شاوخوا 2 میلیونه فلسطینیان پکې وسیږي د 2001 کال راهیسې د اسرائیلو د کلابندۍ سره مخ ده د 13 میاشتې شخړو وروسته د غزه بزګر نسی کولای چې خپل زراعتي تولیدات صادر کړي د اسرائیل د پوز هغه څنګه چې د فلسطین چارې تنظیموي ویل چې د غزه تړنګ د زراعتي تولیداتو د محدودو کچې صادرول به د دوشنبه په ورځ پیل شي 13 میاشت د اسرائیل او حماس ترمنځ د یو لسرزنی جګړې په نتیجه کې په غزه کې 216 فلسطینیان او په اسرائیل کې 13 وژل شول په دې وروستیو ورځو کې د اوربند سرغړونې سیمې چې پکښې فلسطینی وسلوالو د اور بالونه د اسرائیل په خوا توغولي چې په ځواب کې بیا اسرائیل په غزه دوه هوایي بریدونه کړي دي د سعودي په مشرۍ پوځي ائتلاف د یکشنبه پر ورځ ویلي چې سعودي عربستان دفاعي وړتیا به په منځني ختیځ کې د متحدو ایالاتو د پوځي تجهیزاتو د کمولو له وجې اغیزمند سي سعودي عربستان دا خبر په داسې وخت کې ورکړی چې د یمن حوثي اغیانو لخوا په دغه هیواد په یو ورځ په لوی شمیر د ډرون الوتکو د بریدونو مخنیوی کړی واشنگتن د جمعې پر ورځ ویلي چې په منځني ختیځ کې د خپلو ځواکونو او د هوایي دفاعي نظام چې ځای پر ځای کړی کموي د سعودي په مشرۍ د تلافیز واکونو ویاند ترکیه المالکی خبرلانو ته وویل چې دا به د سعودي دفاعي نظام اغیزمن نه کړي په یمن کې شخړه هغه وخت پیل شوه چې په 2014 کال کې حوثي اغیانو چې ایران یې ملاتړ کوي سنا شهر ونیو او د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف د 2015 کال په مارچ میاشت کې د یمن د حکومت په پلوي پوځي مبارزه پیل کړه د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وایي چې په یمن کې د حوثي اغیانو له لوري ورلېږل شوي ولس بې پیلوټ الوتکې ویجاړې کړي دي د یمن او هوتیانو ترمن د غشخړه په داسې حال کې زیاته سیوی چې د ملګرو ملتونو سازمان د امریکا متحده ایالات او سیمایي هیوادونو هڅې کوي چې اوربند رامنځته کړي ځکه چې له تیرو شپږ کلونو راهیسې روان جنگ د ختمولو هڅې ناکامې سیوی دي د سپین ماړی یو لوړپوړی سلاکار د یکشنبه پر ورځ خبرداري ورکړ چې د امریکا متحده ایالات تیاری نیسي چې د کرملن منتقد الکسی ناولنی ته د زار ورکولو پر سر پر روسیې نوي بندیزونه ولګوي د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سر سخت منتقد د جنوري په میاشت کې روسیې ته د ستنېدو پر مهال ونیول شو هغه جرمني ته په کومه حالت کې وړل شوی و ځکه په زهري غازو مسموم کړل شوی و او هغه د تور په ماسکو پورې کړی د روسیې او امریکا ترمنځ لاغ ورسته ډیپلوماټیکي اړیکې سړې سیوی چې کله د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د جنوري په میاشت کې وخت ترلاسه کړ د جو بایدن د ملي امنیت سلاکار جک سلمان وای چې امریکا به الکسی ناولنی ته د زارو ورکولو پر سر روسیه نوی بندیزونه ولګوي ماسکو د امریکا له طرفه د ممکنه نوی بندیزونو ته خبرګون شو دی او د روسیه د جواب خبرداري ورکړی دی ډیپلوماټانو د یک شنبه پر ورځ ویلي چې د خبرو روستای پړاو کې چې مرکچان نشدې سیوی چې د ایران اټومي تړون مشغوري خو لا هم په ګډو عمده مسایلو اختلاف پاتې دی مذاکره کوونکې د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا بحال کولو لپاره په وینا کې د اپریل د میاشتې رسې غونډې کوي او هڅې کوي چې امریکا بیرته د تړونو سره یو ځای کړي او ایران بیرته په دې تړون کې خپلو ژمنو ته اماده کړي. د امریکا متحده ایالات لاتمی تړون په 2013 میلادي کال کې د وتلو اعلان وکړ او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول. د یک شنبې د ورځې غونډه په داسې حال کې سوي چې په ایران کې یو ورځ لمخې ابراهیم رئیسی چې پخوانی د قضایي قوې مشر پاته سوی او یو توندلارې شخص ګڼل کیږي د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ګټونکی اعلان شو او هغه به د حسن روحاني پر ځای جمهور رئیس وټاکل سي. د اروپایي اتحادیې مرکچي اندریک مورا چې د غونډې کوربتوب کوي د غونډې وروسته خبرلنه ته وویل چې موږ موافقې ته نږدې سوي وو خو تر اوسه ورسېدلي نه یو. د 2015 کال په اټومي تړون کې ایران ژمنه کړې وه چې د بندیزونو د لرې کول په صورت کې به خپل اټومي پروګرام محدود کړي، خو کله چې په 2013 کال کې د امریکا پخوانی جمهور رئیس امریکا د دې تړونو څخه وایسته او په ایران یې بندیزونه بیرته ولګول نو د دې موافقې برخلیک ته پوښتنې لاندې راغی او ایران هم خپل اټومي فعالیتونه د 2019 کال راهیسې بیرته پیل کړل. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر رپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې
د عام روغتیا د وزارت سرپرستوي په افغانستان کې لا هم د کورونا د ویروس خطر دوام لري. د یوې خوا د کورونا د ویروس مثبت پیښې زیاتې شوې دي او بل پلو پر روغتونونو کې د ناروغانو شمیر ډېر شوی دی. دا وزارت وایي بل میاشت به افغانستان ته د امریکا لخوا د کورونا د واکسینو مرسته ورسیږي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبریال اکرام شینوري نور تفصیل را لګل.
د عامه روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروحوی چې کسام په افغانستان کې د خونځیو پانتونونو او د سپورت او ودونو د محلونو د بندیدو وروسته د کورونا وایرس پیښو یو ثابت حالت غوړه کړی، خو لا هم په دغه هیواد کې د دغه وبا د دریمې سپې د منحني د خطر کېدو سرک نه تر سترګو کې. ډاکټر وحید مجروح د یک شنبه په ورځ خبریالانو ته ویل چې د عامه روغتیا وزارت په دې هڅه کې دی چې دا معلومه کړي چې په چټکه توګه د کورونا وایرس د خبرېدو علت په افغانستان کې دغه وبا د هندي بڼې یا دلتا د خبرېدو لامل دی او که د خلکو لخوا په ورځني ژوند کې روغتیایي پیغامونو ته د نه پاملرنې او بېغورۍ لامل رامنځته شوی دی.
واضح پیام خلکو ته دا دی په دې مرحله کې موږ ته د پنج ستاره یي هوټلونو امکانات په روغتون کې توقع مه لرئ. شی چې ماته مهم دی دا دی چې زما ناروغ پر سر روغتون کې نرس، ډاکټر، دوا، اکسیجن او طبي تجهیزات موجود دي چې پنی کې هیله غو موجود دي. کم رسته و نه کړی د دې احتمال زره د ولای نشم چې بیا کوڅو کې هم ناروغان اوسي او زموږ کورو کې خدای اوس هم ناروغان شته. متاسفانه
د عامه روغتیا وزارت سرپرست ویل چې اوس مال د کرونا وایرس په اکثر روغتونونو کې د اکسیجن د تولید دستګاګانې نصب شوي او یو شمېر ګاونډي هېوادو څخه د اکسیجن د واردولو لپاره یو منظم سیستم جوړ شوی، خو هغه ویل چې اوس هم په روغتونونو کې ستونزه د اکسیجن د کمی ستونزه شته.
د دې سره سره چې موږ په کابل کې او په ولایاتو کې پرله پسې نوي روغتونونه فعالو، خو د روغتون فعالول د حل لاره نه دی. په څو دلیل: یو، بستر په ایجادولو کې د روغتیا وزارت ستونزه نه لري. موږ د اکسیجن په برخه کې کتر دی نه بستر زیاتو ستون سره مخامخ کیګو.
د عامه روغتیا وزارت د یک شنبه ورځی رسمي شمیرې ښیي چې په تیرو سلیری ساتونه کې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس 920 مثبت پیښې حساب شوی، چې ورسره په افغانستان کې د ټولو حساب شو مثبت پیښو شمیر 1,903 شو تر رسیدلې. دغه وزارت شمیرې ښیي چې په تیرو سلیری ساتونه کې 3 تنه د کورونا وایرس په ناروغي مړ شوی او 568 تنه نور له دغه ناروغي بیرته ښه شوی. په افغانستان کې شاوخوا سلور میاشتې کېږي چې د کورونا وایرس درې مسافه پاره شوی، چې ورسره پر دغه وبا د مړو شو شمیر هم زیات شوی. افغانستان حکومت د روان میلادي کال د مارچ په نیمایي کې خلکو ته د کورونا وایرس واکسین پروګرام پیل کړی، چې تر اوسه دغه پروګرام له لارې شاوخوا 680,000 کسانو د کورونا واکسین اخیستی. په افغانستان کې تر اوسه چې خلکو ته د کورونا کوم واکسین تطبیق شوی، په هند او چین کې تولید شوی دی. د عامه روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر مجروح وایي چې ټاکل شوی د روان میلادي میاشتې جولای کې به امریکا هم افغانستان سره د کورونا واکسین مرسته وکړي. هغه ویل د دې سربېره په هند کې د تولید شوی واکسین دوهمه جوپه هم کابل ته د جولای د میاشتې په نیمایي کې راورسید.
چینایي واکسین تطبیق لړۍ دا اوس درې ورځې کېږي چې لری پرتو ولایتو کې او کابل کې شروع شوی دی. دا لا دوام لري. په دې دوره کې موږ 3,500,000 کسان ته هغه د ځایاتو په شمول به واکسین تطبیقو. دویم روز بساتو هچاته به تطبیقو، چې دغه کسان چې اول روز یې اخیستې دوی ته واکسین ورسیږي. د جولای میاشتې په دویمه اونۍ کې موږ ته 4,80,000 نور هندي واکسینونه افغانستان ته رسیږي او په هغه دورې کې به اولویت هغه کسان ته ورکول کیږي چې اول ډوز واکسین اخیستی.
ډاکټر مجروح ویل اوس مهال د کورونا واکسین امکانات محدود دي او ورته ورته ډیره زیاته ده. افغانستان تر اوسه 15,000 ډوزه له هند څخه 4,80,000 ډوزه په هند کې تولید شوی واکسین د کواکس په نوم د واکسین د ابتکار د ائتلاف څخه ترلاسه کړی او هم چین ورسره په دغه هیواد کې د تولید شوي 10,000 ډوزو واکسین مرسته کړې ده. افغان حکومت وایي چې اوس مهال په چین کې تولید شوی واکسین هغو کسانو ته تطبیقیږي چې پر کورونا د اخته کېدو خطر یې د نورو په نسبت باندې زیات شي. په دغه شمېر کې د 15-50 څخه د لوړ عمر خاوندان په مزمنو ناروغیو اخته کسان او روغتي کارکونکو شامل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د جون شلمه په ټوله نړۍ کې د مهاجرو د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي. د مهاجرو د چارو د پاره د ملګرو ملتونو د ادارې نطاق بابر بلوچ امریکا غږ سره په مرکې کې ویلي دي چې سکالې دا ورځ د کورونا د وبا د ځپل شوو مهاجرو سره په مرستو متمرکز ده. د بابر بلوچ سره زمنګ بشپړ مرکه واوري.
تیر کال سره چې دا د کورونا ناروغي شروع شوی وو نو په ټول جهان کې دا ډېر زیات واسه وو چې کورونا د ژوند کاروبار بند کړ، خلک کورو کې پاتې شو او زیات تر هیوادو کې لکه د مسافرت جواز نه و. لیکن بیا هم چې موږ په جهان کې وګورو یو نظر په ټول نړۍ کې نو تیر کال دا د خاصیت د کورونا وبا سره یا ناروغي سره یو دا هم چې په تیر کال کې 3 ملیون سره زیات کسان هغه چې خپل کورو یا هیوادو سره بے ځای سوي وو او په دې کې ډېر زیات قصاص یا شمیر هغه خلکو چې خپل په هیواد ترینا دوی بے کور سوي وو، بے ځای سوي وو او بعضی خلک هغه وو چې د نورو هیوادو تتلو د پناه وشتنګ لپاره. نو زموږ چې خاص د نړۍ ټولو ملکو سره هغه دا د تیر کال هم او اوس هم هغه دا دي چې تاسو چې د خپل د صحت پروسې جوړای لکه ویکسینیشن یا نور داسې سہولتونه د خپل آبادی لپاره نو دا هیواد یا دا د دوسر زموږ خاص دا دي چې دوی باید د کډوالۍ هغه هم په خپل پروسو کې شامل کې ولې چې یو آبادی چې هغه فاتسي د کورونا ویکسینیشن یا نو تاسو په تنظیم سره نو خدشه دادا چې کورونا مخ نیول نه ډیر زیات مشکل
کده. افغانستان د کډوال چې په پاکستان کې د هغې په حواله سره راته په خصوصي توګه وایي چې د پاکستان حکومت د سي په ځانګړي توګه اول شوی دی چې افغان کډوال چې دلته نشي دا وو د ویکسینونو لپاره تنظیم شي او کنه
مطلب اوس 1 ملیون سره زیات هغه افغانان دي چې هغه په مهاجر هیڅ باندې په پاکستان کې میشت دي او حکومت پاکستان مطلب هغه چې خپل آبادی لپاره چې تنظیمات کړی دي کورونا مخنیوي کې نو هغه افغان کډوال په دې کې هم شامل دي او نور لکه افغانان په پاکستان کې زیات تر په کیمپو کې هم ژوند کوي او نور لگا دا سٹی سینٹرز یا اربن سینٹرز کی ہم خبر جوان دلتا دے رہی نو زمر ہمکاری دا حکومت پاکستان آغو چاروا کی سرا مجھے خبر ہمکاری کہو چیتے باید ممکن ہی چی افغان مہاجر تا ہم آغا برستا ویسی چی پاکستان خبر خلقو تور کئی
دا ننلی ورزی چی دا مہاجر ورز دا ننیوان ورز دا پدې ورځ باندې ستاسو خاص لومړیتوبونه او خاص پیغام څه دی؟
نو دا هر کال چې د ورلد ریفیوجی ډے یا د کډوالو ورځ چې راځي نو موږ یو خاص وشتنه لرو د ټول هوادو سره پټول نړۍ کې. نو شش کال زمون چې خواست یا خواهش هغه دې چې پټول جهان کې هر ځای چې کډوال ژوند کوي هغه د خپل هیواد تنینا یا د خپل هیواد نه بهر نو پای چې هغه تا هغه مرستیا یا سہولت یا فیسلٹیز ملاو سی چې هغه د حکومتونو خپل آبادی ته ورکی هغه ډیر زیات ضروری ده چې دا هیوادونه یو انکلوژن پالیسی جوړ کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. د پاکستان حکومت هغو افغان مهاجرو ته چې پی او آر کارډونه لري د کورونا واکسین لګول پیل کړی دی، مګر هغه افغان مهاجرین چې د آی سی سی کارډونه لري هغوی د تر اوسه د واکسینو لګولو پروګرام نه دی پیل شوی. د امریکا غږ د بلوچستان صوبې د سرانان د مهاجرینو په کم کې د ځینو افغان مهاجرو سره چې کارډونه نه لري او همدغه راز په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د ادارې د ویان قیصر خان افریدی سره په همدې موضوع خبرې کړې دي چې د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره بې سند افغان مهاجرو ته د کورونا ضد واکسین لګولو څه پلان په نظر کې لري. د امریکا غا خبريال خلیل خان په دې حق له رپورت برابر کړی دی.
ملګرو ملتونو د ماجرینو د ادارې په راپور کې ویل شوی دی چې د جګړو او سیاسي مخالفت له کبله او د عدلي تحقیق په نتیجه کې د نړۍ نږدې 80 میلیونه خلک خپل کورونو پرېښودو ته اړ شوی دي او په تیر یو لسیزه کې د کډوالو شمیر دوه چنده شوی دی. په هغه بې کورسو خلکو کې شپږ پېته میلیونه ماجرین دي او نیمایي د 30 کالو څخه کم عمر لري. د ملګرو ملتونو د ماجرینو اداره وایي چې دا وخت په پاکستان کې افغان کډوال چې ملګری ملتونو ورته ماجرین وایي دا غوښ شمیر 14 لک دی. خو د ملګرو ملتونو د ماجرینو اداره وایي چې په پاکستان کې دا وخت 2.5 میلیونه افغان کډوال اوسېږي چې لکونه بیا اسناد دي. د پاکستان حکومت هغه افغان کډوالو ته چې پی او آر کارډونه لري د کورونا ضد واکسین لګول پیل کړی دی. خو هغه افغان ماجرین چې د ای سی سی کارډونه لري هغه ته تر اوسه د واکسین لګولو پروګرام ندی پیل شوی. د امریکا شخ د بلوچستان صوبې د سرانان د ماجرینو په کم کې د زینو افغان کډوالو سره چې کارډونه نه لري خبرې کړې دي.
جنت کول د ای سی سی کارډ درلودونکو افغان کډوال په بلوچستان کې د نوي کیم سرانانو اوسیدونکو يم چې موږ د ای سی سی کارډ درلودونکو افغان کډوالو ته د کورونا ضد ویکسین نه راکول کیږي. نو د حکومت پاکستان او اړوند ادارو څخه په ډیر درنښت هیله کوو چې موږ ته هم د کورونا ضد ویکسین راکړل شي.
زه خیر محمد د ای سی سی کارډ درلودونکو يم، افغان کډوال په بلوچستان کې د نوي کیم سرانان اوسیدونکو يم چې موږ ته د ای سی سی کارډ درلودونکو افغان کډوال ته د کورونا ضد واکسین نه راکول کیږي. نو د حکومت پاکستان او اړوند ادارو څخه په ډیر درنښت هیله کوو چې موږ ته هم د کورونا ضد واکسین راکړل شي.
د سرانان په کمپ کې میشت افغان کډوالو یو استازي ظاهر پښتون چې پی او آر کارډ لري او خپل د کورونا ضد واکسین لګولی نور افغان کډوالو ته چې دغه واکسین په اړه اندیښنې لري داسې پیغام لري.
زه د کډوالو د واستاز په توګه باندې په بلوچستان کې خصوصا په ټول پاکستان کې مې خپل افغان کډوالو ورونو ته دا میسج دی. نن خو سبا د سوشل میډیا دور دی، پر سوشل میډیا باندې دومره حقیقت نه خبري لکه څومره چې د ځان څخه خبري یا د اپاوی خبريږي. نو په هغه کې دا خبره کېدله چې موږ تاسو ولیدله چې آیا که دا واکسین اوسي دا به وپیښي دا به پیښي دا به پیښي. خو ما د خپل ځان سره دا ذمواري وګڼله، دا مې پر ځان باندې فرض وګڼله چې د خپل قوم د خپل افغانانو د ذهنیت د خلاصولو او د دغه افواو څخه د نجات لپاره زه ولاړم لومړی مې خپل د کورونا ضد واکسین ولګوي.
د امریکا شخ په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو ویاند قیصر خان افریدی سره په دې اړه خبرې کړې دي. قیصر خان، که دا معلومات موږ ته لږه راکړي چې په پاکستان کې افغان کډوالو ته د کورونا ضد واکسین پروګرام پیل شوی دی او ځینې افغانان شکایت کوي یا غوښتنه لري د حکومت سره او د پاکستان حکومت او نورو ادارو سره چې د پی او آر کارډ لرونکو افغانانو ته د کورونا ضد واکسین پیل شوی دی او نورو کمپونو یا پنډغالو کې به هم پیل شي، خو د ای سی سی کارډ لرونکو ته تر اوسه پورې دا سہولت نه برابر شوی. په دې باره کې یونیسیار کوم اقدامات اخیستي دي؟
ډېره مننه چې څنګه تاسو ته پته ده ان سی او سی او فیصله کړی و یو مشمخ کې چې څومره هم افغانان دي چې هغه د نادره سره رجسٹر دي که هغه پی او آر کارډ هولډرز دي او که هغه ای سی سی کارډ هولډرز دي چې دا وی ډیټا د نادره سره موجود دی نو دغه خلکو ته به چې کوم دی هغه دی به ویکسینیټ کیږي اوس خو په پیلا د مرحله کې چې کوم پی او آر کارډ لرونکي وو هغوی خپل داسې وکړي چې خپل پی او آر کارډ نمبر په 116 باندې ولیږي او هغې نه بیا هغوی ته کوډ میلاو شي او بیا هغوی هلته چې کوم نږدې سینټر وي هلته لاړ شي او هغوی ته ویکسین ولګي څه په کې داسې دي چې هغې کې لږې ډېرې ستونزې دي لږ ټیکنیکل مسلې په دې کې په دې کوډ کې او په دې معاملاتو کې راغلي دي چې په هغې کې حکومت سره زموږ خبرې ترې روانې دي نو امید کوو چې ډېر زر دغه مسله حل شي
ډېره زیاته مننه ګستر خان چې مستم خبرې وکړې
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دا معلومات ورکوي
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه معتبر او جامع منبع
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو خوراکي مواد ادارې یک شنبه په ورځ د میلیونونو بیوزل مهاجرو د لپاره ځکه نړیوال ملاتړ غوښته دي چې پیسې مخ په خلاصېدو دي او زیاتره دغه مهاجر د لوګي سره مخ دي د امریکا خبريالې دي ساشلاین د جنیو نه راپورټ راکړی دی د خوراکي مواد ادارې پاتیا هیوادونو کې د 15 میلیونو نه زیات خلکو سره مرسته کړې تر اوسه پورې ورته په دې کال کې د دې اړو خلکو د ژوند د ژغورلو د پروګرام د عملي کولو لپاره د 15.3 میلیارد ډالرو 55% رسیدلې دي د خوراکي موادو د مرستو رسولو لپاره مجبور شوې دي چې په جنوبي او ختیځ افریقا او همدغه راز په منځني ختیځ کې د میلیونو مهاجرو د خوړو پر راشن کې غټ کمی راولي د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو د ادارې یا دبليو اف پی نتاق تامسن فيري وای یوازې په ختیځ افریقا کې د ټولو مهاجرو دریمه برخه خلکو د خوړو راشن سم نیمایي قطع شوې ده
ان ساوذن افریقا ریفیوجیز ان تانزانیا هو ډیپند انټایرلی اون دبليو اف پی اسیستنس
خوغله فيري وای دبليو اف پی د دې ارتیا د پوره کولو د لپاره پراتلونکو شپږو میاشتو کې 4.5 میلیارد ډالرو ته اجل ضرورت لري
if we don't get money we may be forced to prioritize
further مهاجرو د چارو د لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د 8 میلیونو نه زیات مهاجر او په داخل کې بې ځای شوی خلک د جنگ تشدد او سیاسي زور زیاتی له عمله د خپل مینونو نور زینو ته کډه شوی دي او د دې ادارې په وینا دا امیدم ډیر کم دی چې دغه ډله خلک دومره زر بیرته خپل مینونو ته ستانه شي په داسې حال کې چې هیوادونه د مهاجرو نړیواله ورځن مانځي دبليو اف پی یا د خوړو مرستندو یا اداره د بسپنه ورکونکو نغواړي چې هغو خلکو ته شاو نه ډوي چې د بل هر وخت اوس د دوی مرستو ته زیاته اړتیا لري
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري
کرکټ هغه لوبه ده چې افغانانو د پاکستان د مهاجرت د ژوند ځان سره وطن ته وړي ده د کرکټ په دیمه نوالو کې هغه افغان نابینا ځوان هم شامل دي چې په پاکستان کې زیږیدل دي او نن په خپل وطن کې کرکټ کوي په دې حق لنور تفصیل د متي الله عبد نووري
د نابینایانو د کرکټ لوبه میدان او لوبغاړي د عادي کرکټ سره ډېر توپیر لري دلته توپ غږ لري او په ځمکه لوغړول کیږي او لوبغاړي چړاند دي د توپ د غږ په سي حرکت کوي د افغانستان د نابینایانو د کرکټ لوبغاړي عزت الله حلیم له هغه وخت کرکټ سره مینه لري چې د پېښور پاکستان کې مهاجرو
کله چې موږ د مهاجرت په محل په پاکستان کې وو د هغه مکاتبو ټیمونه ولیدل او اوریدل مو چې هغوی لوبېږي په نړیواله سطحه باندې او لوبې کوي سیریزونه کوي نو ډېر زه اوریدلو چې موږ هم باید داسې یو لوبډله ولرو چې موږ هم ولوبېږو او سیریزونه وکړو نړیوال جام کې ولوبېږو نو کله چې موږ افغانستان ته راغلو نو دلته د احسان الله سلیم سره مخامخ شونو. دا تجدید موږ لوبډله کې داخله وکړه. نو زه د ننګرهار ټیم نه اولو بدم د کونړ خلاف نو د کونړ نشنل ګراوند باندې ماچ د کله ته څلور ورځې ډېر خوشاله وم. نو په دغه وخت کې سړی ډېر عجله کی نو هغه زه بوټ شوم ډېر خفه شوم. مرکز کې مې ففټیم کړی وه موږ اوله لوبه وه. نو بیا ډېر خفه شوم کله بیا مسکا کې چې موږ ولوبېدو یو سیریز مو وکړ د کونړ په خلاف باندې هغه کې ما ففټي وکړه. نو بیا نن زما ډېر خوشحاله وم ډېر خوښ یم چې ولوبېدو او لوبېږو لوبې کوو.
افغانستان کې د نابینانو رسمي کرکټ له کال 2013 نه پیل شوی دی. دا وخت په ننګرهار، لغمان، کونړ او مزار شریف کې خپل ټیمونه لري. تر اوسه یوازې هند ته سفرونه کړي دي او غواړي چې د کرکټ د ملي ټیم غوندې نړیوالې لوبې هم ولري. د نابینانو د کرکټ بل لوبغاړی عبدالمالک مسلم یار وایي چې د چې کوم خوب په مهاجرت کې لیدلی و هغه په افغانستان کې پوره شوی دی.
درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د نجونو تعلیم یافته کېدل فقر نه د خلکو د هسکولو د نابرابرۍ د کمولو او د اقتصادي د دوامدارې ودې لپاره د بنسټ ایښودلو یوه له ډیرو قوي وسیلو نه ده. د هر تعلیمي کال لپاره یوه نجلۍ د خپل راتلونکي 10% اضافي ظرفیت لاسته راوړي. یو ماشوم چې مور لست وکړي چې احتمال لري له 50% نه زیات د 15 کلنې په اخوا ژوند وکړي او دوه برابر د دې احتمال شته چې په خپل خونځي ته ولاړ شي او احتمال لري د 50% نه زیات خوند شي. سره له دې حتی د کووډ 19 وبانا د مخه تقریبا 22 میلیون نجونې باید خونځي ته تللې وي ولاړ نه شي. د دې لپاره ډیر دلونه شته دي او یو هیواد نه بل هیواد ته فرق کوي. په دوی کې نسته د جنس نابرابري، تبعیض په جنس ولاړ تاوتریخوالی، د ماشوم په شمول په زور واده کول شامل دي. په دې تازه وخت کې د وبا په زور کې کووډ 19 تقریبا 2.6 میلیون ماشومانو زده کړې ګډې وډې کړې. یونسکو اټکل کوي چې د کووډ 19 وبا نه وروسته به 12 میلیون نجونې بیا ښوونځي ته ولاړې نه شي. همدا علت د می د میاشتې په سر کې G7 چې د حکومتونو ترمنځ یو سازمان دی، د کاناډا، فرانسې، آلمان، ایټالیا، جاپان، برتانیا او امریکا نه جوړ دی، د نجونو د زده کړې اعلامیه خپره کړه چې د لوړې ارزو دوه نوي نړیوال هدفونه د ټیټ او منځنی ټیټ عاید هیوادونو کې د نجونو د زده کړې په باره کې وټاکل. لومړی هدف دا دی چې د 2018 کال پورې به 40 میلیون نور نجونې په ښوونځي کې شامل شي. دوهم هدف دا دی چې د دې ډاډ ورکړی شي چې 40 میلیون نور نجونې د 2018 کال پورې په 10 کلنۍ کې لوست وکړی شي. امریکا د G7 د نجونو د زده کړې د اعلامیې ملاتړ کوي. د USAID د ادارې چارو امیر سمانتا پاور ویلې موږ پوهیږو تر څو چې موږ دغه نجونې بیرته په ښوونځي کې شامل نه کړو نړۍ د یو نسل د لاسه د ورکولو د خطر سره مخامخ کیږي. د G7 د بهرنۍ او پرمختیایي چارو د وزیرانو د تازه وخت په غونډه کې د امریکا استازي توپ کاوه. دی ویلې امریکایي مرستې د نجونو د ژوند په اصلاح کولو کې مهم رول لوبوي. له هغه وخت نه چې دوی زیږیږي تر هغه وخته پورې چې بلوغ ته رسیږي او د دې لپاره چمتو کوي چې په خپل ټول پرمختګ کې د خاصو ضرورتونو غم وخوري. زمونږ د حکومت پراخ استراتیجي داسې طرح شوې ده چې د دې ډاډ ورکړي نجونې تعلیم یافته شوي دي په خپل ټول ژوند کې روغې له ویرې تاوتریخوالی او تعویض نه خلاصې دي. د ادارې چارو امیر وویل د پانګې د اچونې په باره کې تر ټولو نه زیاته لاسته راوړنه موږ د امریکا په بهرنۍ مرسته کې وینو. زموږ له کار نه لاسته راوړل کېږي چې د دې ډاډ ورکړو چې ښځې خپل بشپړ ظرفیت لاسته راوړي. د هارو لسو فیصد لپاره د نجونو خونځې ته په تک زیاتوالی راځي او د هیواد ملي عاید یا جی ډی پی 3% زیاتیږي. موږ په ګډه د نجونو د تعلیم په ملاتړ کولو سره د لسیزو د تجربې بنسټ یخودلی شو چې د دې ډاډ ورکوو موږ د استعداد او ظرفیت یو نسل له لاسه نه ورکوو. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بل خبرونه تاسو په لوخ دې سپارو. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو.